د مشال ریډیو د 3 بجو د ماسپښین د 3 بجو په خبرونه کې مو عبد الحق کاکړ کلی کوم. په دې غړي کې دوه تازه خبرونه، یو دا چې د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینر پر د وژنې په تور د نیوڅوي عمر شیخ د خوشکولو حکم ورکړی، او دارنګ په پېښور کې بیا پولیسو د بشري حقوقو فعال ګلالي اسماعیل پلار نیولې دي. دا تازه رپورټونه په اړه بل خپل خبريالان سره خبرې کوو. د دې ترڅنګ به د شمالي وزیرستان او د پاکستان د نورو برخه په اړه رپورټونه درته لرو، او د میانمار په اړه به هم یو رپورټ درته لرو چې هلته تېر ورځ فوج کودتا کړې وه. خو پیل بل خبرونو کو احمد الله وړاندې کوي. لمړې د مهمو خبرونو سرټکی، پاکستان کې خلکو ته د کرونا واکسینو ورکول بهیر روانه اونۍ پیلېږي. په لسبیلا کې بس او خطو پیخه کې 14 کسان وژل شوی دي، او د امریکا د بارنو چارو وزیر ویلي دي بایدن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. د خبرونو تفصیل، پاکستان کې خلکو ته د کرونا واکسین ورکولو لړۍ به روانه اونۍ پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخوستن د پاکستان جی او ټی وی ته وویل له چینې 15,00,000 خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښامه به صوبو ته ورسولی شي. د نوموړي وینا و واکسین به سبا نه خلکو ته ورکول شروع کړي، او په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کیږي. تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا د روغتیا وزیر تیمور سلیم جګړه هم پرون مشال ویډیو ته ویلیو د واکسینو د ورکولو لپاره یې تیاری بشپړ کړي، او د راتلونکو 4 شنبې یا 5 شنبې ورځې نه به دا لړۍ شروع شي. بل پلو په پاکستان کې په 13 ساعتو کې له کرونا وایرسه نور 3 کسان مړه شوي دي، چې ورسره په یاد ملک کې له دې وایرسه د مړو مجموعي شمیر 11,000 ورسېدو. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي وپاڼې تر مخه تر ننه په دغه هیواد کې د مثبتو کیسونو ټول شمیر شاوخوا 15,840 ته رسېدلی دی. په ملک کې په 13 ورځو کې د کرونا وایرس 1,240 مثبت کیسونه ریکارډ شوي دي، خو له کووډ-19 ناروغۍ نږدې 15,300 پورې کسان بیرته رغېدلي دي. په بلوچستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي دي او 12 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو یو بس چې په لسبیلا سیمه کې واوخت خلکو ته پکې مرګ جوبله ورسېدله. د سیمې پولیس وایي په مړو شوو او جوبلو کې زنانه او ماشومان هم شامل دي. د چارواکو په وینا په د لومړنیو پلټنو له مخې د حادثه د تیز رفتارۍ له وجې مخې ته راغلې. په ننګرهار کې نن په 2 بېلابېلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری او د ملي امنیت یو کارمند وژل شوی دی. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي نن سهار د سرود ولسوالۍ اړوند د سرحدي ځواکونو په رینجر موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د یو بل خبر له مخې د جلال آباد ښار انګورباغ سیمه کې هم نن سهار د ملي امنیت یو کارمند هم ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلی دی. د یادو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. د هرات پولیس وایي په اوبه ولسوالۍ کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده. د دې ولسوالۍ امنیه قومندان حامد الکوزي مشال ویډیو ته وویل نښته نن د سهار نه ولسوالۍ په بازار کې پیل شوې چې تر اوسه روانه ده. اوبه چې د هرات ښار په 100 کیلومترۍ کې پرته ده، د یاد ولایت له ډیرو ناامنو ولسوالیو څخه ده. ښاغلي الکوزي 2 ورځې مخکې مشال ویډیو ته ویلي وو چې یوازې د دې ولسوالۍ بازار له دولتي ځواکونو سره دی او پاتې سیمې د طالبانو په ولقه کې دي. د ماسکو یو عدالت به نن د فروری په 2 د هغه کیس اوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الیکسی ناویلنی د بند ځنډول شوی سزا په عملی توګه په قید ور بدله کړي او کنه. دا سزا نوموړي ته په هغه کیس کې اورول شوی و چې په پراخه کچه داسې ګڼل کیږي چې سیاسي انګیزه لري. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کیږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم غصې څرګندونه روانه ده. د 13 اونۍ راهیسې د صدر ولادیمیر پوټین پر ضد د روس په بېلابېلو ښارونو کې کیدونکي احتجاجونه د 13 لسیزې د لویو احتجاجونو څخه دي. په روس کې د الیکسی ناولنی پلویانو په خپلو ملاتړو غږ کړی چې نن دې په ماسکو کې هغه عدالت پر وړاندې راټول شي چېرته چې بعد نوموړي د قضیې اوریدنه کیږي. 44 کلن الیکسی ناولنی د جنورۍ په 12 له جرمني څخه د ستنېدو پر مهال نیول شوی و. په نوموړي تور دی چې د ځنډول شوي قید له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. بلخوا د امریکا د بارنو چارو وزیر انتونی بلنکن ویلی چې ولسمشر جو بایدن انتظامیا د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. دا له هغه یو ورځ وروسته ده چې پولیسو د روسیې د حزب اختلاف سیاستدان الکسی ناولنی د خوشی کولو لپاره په مظاهره کوونکو تشدد وکړو. د فروری په لومبۍ نیټه د امریکا سی این بی سی ٹی وی سره په مرکه کې بلنکن ویل دوی د تشدد د کریک ډاون سخت پریشانه کړی دي. روس د بارنو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگټن د دې مظاهرو تر شا لاس لري. د خبرونو پای
تاسو خبرونه له احمد الله زخه واوریدل د مشال ریډیو خبرونه ده. د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال د وژنې په تور نیول سوی عمر شیخ د خوشی کولو حکم ورکړی. د کراچۍ پولیسو لخوا نیول سوی د پښتون ژغورنې غورځنګ درې دیرش غړي پرون د عدالت ته په ریمانډ وسپارل خو اوس به بله مرحله څه وي
چې په دریم تاریخ باندې به د دې جوډیشل کسټډي وشي هم په هغه ورځ باندې به ضمانت درخواست هم د دې ولګوم دوه درې ورځو کې به ضمانت هم وشي.
په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد د فوجي عملیات پر مهال افغانستان ته کډه سوي کډوال شکایت کوي چې آن دوی ته په ایمرجنسي کې هم پاکستان ته د اوړېدو اجازه نه ورکول کیږي. نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او پیل هم له پاکستان زخه کو او لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان سپریم کورټ د امریکایي خبريال ډینیل پرل د وژنې په تور د نیول سوی عمر شیخ د خوشی کولو حکم ورکړی. عمر شیخ له تیرو 13 کلونو راځي د ډینیل پرل د وژنې په تور په زندان کې او هغه ته د سزا د پاکستان د ترګریز د عدالت اورولې و. د هغه د خوشی کولو حکم نن د جسټس عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ بنچ ورکړ. تر دې وړاندې د جنوري پر 28 نیټه سپریم کورټ عمر شیخ او د نور تورن کسان د ډینیل پرل د وژنې په کیس کې بنو ګناه ګرځولې. تر فیصلو راتلو وروسته د امریکا بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن د سپریم کورټ پر دې فیصله خپګان ښودلی او هغه د جنوري پر 28 نیټه پر ټوئیټر باندې لیکلي ویل چې ژمن دي چې د پال کورنۍ ته انصاف تامین کړل سی او ترګرو عدالت ته راوړل سی. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین له اسلام آباد د خازم همکار طاهر خان دی. طاهر خان سپ تاسو تار کلی وایم که مهرباني وکړي د سپریم کورټ د نننی حکم په اړه که تفصیل را سره شریک کړئ. طاهر خان سپ تاسو ته زموږ غږ درځي. هلو راضی طاہر خان صاحب مانا نا ہر کلے وائے میں کل تفصیل راکی دے سپریم کورٹ دے دے حکم پاڑا
د سپریم کورٹ درې قاضیانو ججانو نن چې کومه فیصله کړې د حکومت ته د احمد عمر شیخ د خوشی کولو د رهایي حکم ورکړې دي او د چسنګا په دته چې کوم د مرګ سزا وا د غیر رست بیا د زندان کې په هغه سیل کې هغه ځای کې ساتل شوی دی چلته د اعدام چې سزا ورول شوی دی نو د د هغه سیل د لری کولو هم امر کړی دی او د دوه ورځو لپاره دی کراچی په یو زندان کې یو عام بارک چې دی عام کوم نور قیدیان پکې وی هغه ته د منتقل کولو هم حکم کړی دی. دا هم حکومت دی چې د دوه روستا د جمع په یو آن د حکومت یو ریسټاوس ته د دې انتقالي دی د چی او د بیا د اورنل کو ته د هم اجازه وی چې د سر سحر نه تر د ماخام پورې لیدل هم شي. البته سپریم کورټ دا خبره وکړه چې د تب د موبایل او د غرنګ د انټرنیټ سہولت نه او حکومت به د رهایش او د د چکم د ترانسپورت د سره څوک ملاقاتونه راځي هغه به د حکومت پیسې به د اغوی ذمہواری بنو د سپریم کورټ دا نوې امر راغلی دی. اسه خو مخ کې هم د
دغه همدغه یو سوال پورته کیږي د خلکو په ذهن کې راځي چې تر دې لمخه هم عطا بندیال جسټس عطا بندیال او د سپریم کورټ یو بنچ د پاړه باندې فیصله ورولې ونو بیا دوباره د ته ضرورت سره پیښ شو
چې خوشی کو اما شیو نو سن حکومت د دغه فیصله خلاف سپریم کورټ ته کړي وا د دغه فیصله د نظرسانه د بیا کتنې یو اپیل داخل کړي او چورستو بیا د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی دا خبرم کړي وا چې دی حکومت به هم د سند حکومت په دغه اپیل کې یو پارټي وی دی به هم داغه برخوي نو دی چې کوم اپیل دا دغه فیصله خلاف نو هغه اپیل اوس حکومت د سپریم کورټ دریو ججانو نه دې منلې او د د خوشی کولو امر کړی ډیر باسن نن شو په سپریم کورټ کې د حکومت چې کوم داغي لخوا وکیل جنرال یا لوی سارنوال هغه دا نظر او موقف او چې احمد عمر شیخ دا یو خطرناک هغه په نظر باندې یو کس دی او
تار خان صاحب ستاسو دغه ټلیفون لائن کې مشکل دی. بهرحال خیر بیا به بیا کورست په بل غړي کې بیا تاسو ته راځو. ډیر مننه تاسو د تفصیل راکې خو خبره نیمګړې پاتې سو د ټلیفون د کرشي د خرابوالي لوجه. یو بل خبر چې هم تازه دی هغه دا چې په پېښور کې پولیسو د بشیر کونه فعالی ګلالی اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل نیولی دی. هغه نن له هغه وروسته ونه سوچ کړه ترګریز د عدالت د ضمانت درخواست رد کړ. زموږ بل همکار په پېښور کې غلام غوث سره د ټلیفون په لاندې غلام غوث تاسو تر کړی وایم که د دې په اړه باندې لږ تفصیل را سره شریک کړئ.
او مننه کاکړ سے دغه پروفیسر اسلام پروفیسر اسماعیل چې کوم دی غلالی اسماعیل پلار اغه چنن کله دغه د انسیدادی ترګری عدالت ته د فضل ستار جج قانون باندې ته وړاندې شو. نو چې کوم د دوه وکیلانو کوم د بی بی درخواست یعنی د ضمانت نه مخکې د ګرفتاری کوم درخواست دی اغه نن رد کړی شو. او داغه چې کوم دغه وکیلان دي اغه مشال ریډیو ته اغه ویل چې دا پرون پدې کې دغه شوه او باس شوه او او په د باندې چې کوم دی نو د ګلالی اسماعیل په پلار او ورسره په مور باندې د ترګری په لړ کې هغه ته د فاندینګ او مالی پنګ برابرولو تورونه چې کوم دی نو هغه په لګولې شوی وو. دغه کیس پر روانو یو ځل مخکې په یو باندې هم دا کیس شوی وو چې کوم په پیښور کې د ترګری زړه دریم نمبر عدالت دی هغه دا بری کړی وسره د ګلالی اسماعیل او ورسره پلار او مور درې واره ونن پدې کې چې کوم مه نو د ګلالی اسماعیل چې کوم دغه د مور دا دغه د ضمانت چې کوم درخواست او هغه کنفرم شو یعنی هغه ته دغه ورکړې شو خو د پلار هغه د پروفیسر اسماعیل هغه درخواست چې کوم نو هغه رد کړې شو نو پدې وجه باندې سی ټی ډی پولیس هغه ونیو. دا د سی ټی ډی پولیسو نه مونږ دغه پوښتنه وکړه نو هغه دا ویل چې دا به سبا ته چې کوم دی نو د مجسټریټ د عدالت ته بیا وړاندې کیږي په جوډیشل ریمانډ باندې هغه غواړي چې د څو ورځو لپاره وساتي. البته چې کوم دغه تورونه په دې باندې لګېدلې دي او د هغه د وکیلانو سره چې کوم الهي اډوکیټ په نوم د دې وکیل لري هغه سما خبرې اترې وکړلې نو هغه دا وایي چې پروفیسر اسماعیل او ورسره د هغه نو کورنۍ نور غړي دغه تورونه لګه کړی دي رتړي دي او سباله به د مجسټریټ عدالت کې چې د وړاندې کیږي نو هغه به هم د خپل دغه دریض دغه کوي دپا کوي او دا کیس به مخ په وړاندې بوزي. خو بس روز پکې بس هم دغه اپډیټ د چنن پروفیسر اسماعیل بیا ونیول شو.
ډیر ډیر مننه غلام غوث په تاسو په دې اړه تفصیل راکړي او هم په دې اړه باندې د پاکستان کې د پروفیسر پروفیسر اسماعیل د نیولو په خبرګون کې امنیسټي انټرنیشنل د جنوبی ایشیا چې کوم څنګه دا په ټویټر پانه باندې د پروفیسر اسماعیل د نیولو باندې وایي چې خوشینه دي او په ټویټ کې دا ویل دي او دا ویل دي چې د اسماعیل کورنۍ چې دا غل ډیره وخت راځي په یعنی د دوی څار کېږي په دوی پسې کلکړي د حکومتي چارواکي او د دوی په مختلفو طریقو باندې جوړونه کېږي. او امنیسټي انټرنیشنل بیا دا وایي چې پروفیسر اسماعیل چې دی هغه په دې وروستیو کې په کرونا وایرس مخته سره شوی او د دوی د کورنۍ حواله ورکوي او د دې وجه څخه د صحت ډیر کمزوري شوی دی او کدی چیرې په یو داسې جیل ته لږل کېږي چې هلته قیدیان بې خزيات دي نو د امنیسټي انټرنیشنل په وینا دا به د ژوند له خطر سره مخامخ کی او هلته په دې جیلونو کې د دوی په وینا باندې د صحت اسانتیاوي هم نشته او دا د دوی په وینا دا د صحت په اړه چې کوم یو حق دی د امنیسټي انټرنیشنل په دې باندې خبرګون راغلی دی. چارواکو لخوا له تر اوسه پوری څه ویل سوي نه دي. او راځو یو بل ریپورت ته او له یو اعلان ورسته.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
ترینال نمخم واردل چې د بشری حقوقو فعال ګلال اسماعیل چې دا وخت په امریکا کې د هغې پلار پروفیسر ابراهیم د پېښور کې پولیسو له عدالته نیولې دي، له هغه وروسته چې هغه د هغه د ضمانت درخواست د ترګریزه د عدالت رد کړ. هم د دې نیونو په سلسله کې یو بل رپورټ لرو، هغه دا چې د پاکستان د سند صوبې پولیسو بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ لسګونه غړي چې تیر ورځې نیولې وو هغه عدالت ته وړاندې سو. عدالت دغه کسان په جسمانی ریمانډ پولیسو ته سپارلې دي او د بلې اورېدنې لپاره د سبا نیټه ورکړې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ وکیل قادر خان وایي د ټولو نیول سو کسانو د ضمانت لپاره به سبا درخواست عدالت ته ورکوي. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبریال نیاز علي خان رپورټ راکوي.
د سند پولیسو په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ نیولي درې دېرش غړي عدالت ته وړاندې کړ او عدالت د دوه ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ وسپارل. د بلې اورېدنې لپاره د درېمې فروری نیټه ورکړې شوه. د پی ټی ایم د غړو وکیل قادر خان اډوکیټ مشال لیډیو ته ویل چې د ټولو نیولې شوي کسانو د ضمانت خواستونه به په درېمې فروری عدالت کې وړاندې کړي.
نن د ملیر په ضلعي عدالت کې د مجسټریټ مخ کې پرون چې کوم د پی ټی ایم کسان نیولې شي هغه نن پولیس پیش کړ او دا و عدالت دو ورځې پولیس ریمانډ ورکو او اوس په دریم تاریخ باندې به بیا راولي. ان شاء الله لذیذ په دریم تاریخ باندې به دی جوډیشل کسٹډی وشي او په هغه ورځ باندې به ضمانت درخواست هم دی ولګوم. دوه درې ورځې کې به ضمانت هم وشي.
د پولیسو لخوا نیولې شوي کسانو کې ابراهیم، عادل شاه، محمد طاهر، محمد اسرار، عمر حبیب، فیض الله، فرید الله او ټول درې دېرش غړي هم شامل دي. دا ټول کسان د جنوري په یو دېرشمه د سوراب ګوټ پولیسو تر هغې وروسته نیولي وو چې دوی په یو دېرشمه جنوري ماښام د نقیب مسید، ارمان لونی او عارف وزیر د تلین غونډارا جوړ کړی و. نقیب مسید د 2013 کال د جنوري په میاشت کې د پولیسو خوا د گرفتاری رستو وجلې شوې وو چې پکې د هغه وخت اس اس پی ملیر راونوار او درې نور پولیس والا گرفتار کړی شوی وو چې اوس په ضمانت خوشی دي. ارمان لونی دوه کال وړاندې په لورلای کې د یو احتجاجي مظاهرې په وخت د پولیسو له تشدد رستو په اسپیټال کې ساور کړی و او نږدې نهه میاشتې وړاندې په جنوبي وزیرستان کې د پی ټی ایم غړی عارف وزیر د نامعلومه وسلوالو په ډزو وجلې شوی وو. د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د یادو کسان تین غونډیتا پولیسو د خلکو د ورتګ اجازه ورنکړه. د پی ټی ایم د کراچۍ غړي دا وکوي چې پولیسو په دوی ډزې وکړي، خلک یې ټپیان کړل او له ډیر شو زیاتې گرفتار کړل. خو د ختیځي ضلع د پولیسو اس اس پی ساجد سدوزی وایي چې په سوراب ګوټ کې د پی ټی ایم د حکومت د اجازه بغیر غونډه کوله. پولیس چې هلته لاړه نو د پی ټی ایم خلکو په پولیسو ډزې وکړي او په ګټو وشتل چې پکې څلور پولیس هم ټپیان شوي. پولیسو په دغه وخت درې دېرش کسان نیولې دي او مقدمه یې کړې ده. پولیسو په نیولې شوي کسانو تور پوړې کړې چې دوی د حکومت اجازه بغیر غونډه را جوړه کړي او په پولیسي ډزې کړي. خو پښتون ژغورنې غورځنګ دا تور ردوي او وایي چې د تین لپاره دوی د ختیځ ضلع مرستیال کمشنر ته هم خواست کړی وو. د دې وړاندې پښتون ژغورنې غورځنګ د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې جلسه کړې وه چې ورته د پی ټی ایم مشرانو منظور پښتین، علي وزیر، محسن داوړ او نورو هم ویناګانې کړې وي. د جلسې وروسته په 8 دسمبر د سوراب ګوټ پولیسو د پی ټی ایم په غړو مقدمه کړې وه او بیا د مقدمې وروسته علي وزیر د دسمبر په 14 له هغې وروسته نیولې شوی وو چې نوموړي د پېښور د آرمی پبلک سکول د وجلې شوي ماشومانو د شپږم تلین په غونډه کې ګډون او وینا کړې وه. خو د پېښور پولیسو ویلي وو چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه نیولې دی. د علي وزیر د نیولو په ضد د پی ټی ایم د کراچۍ غړو تیر کال د دسمبر په 14 په سوراب ګوټ کې هم احتجاج کړی وو او بیا د هغې وروسته پولیسو د پی ټی ایم د کراچۍ څلور غړي نور الله ترین، محمد شیر مسید، شیر ایوب او بسم الله هم نیولي وو. علي وزیر سره د نورو نیولې شوي د پی ټی ایم د کسانو سره د یوې میاشتې راسي د کراچۍ په مرکزی زندان کې بندي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شیدې؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوسم په خوست کې د وزیرستاني کډوالو شکایتونه. په خوست کې میشت وزیرستاني کډوال د شکایت کوي چې د پاکستان حکومت یې د واپسۍ غم نه خوري. دوی وایي کله چې هغه وی کم کس نه جوړ شي یا هم مړ شي نو اجازه نه ورکول کېږي چې پاکستان ته ورسوي. بل پلو پاکستاني چارواکي وایي د دوه کډوالو ستونزو خبر دی او د هواري هڅې پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان دغه کسان په 2014 کال کې هغه مهال و افغانستان ته کډسول کړ چې د پاکستان فوج د وسوالو پر ضد په 2014 کال کې پوځي عملیات پیل کړل. په دې اړه نور حال د عمر وزیر پر رپورٹ کې.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان نه به کور شوی خلک ګلمند دي چې پاکستان ته راستنه دل خو د کالونو نه ځنډول شوی خو نن یې چې مړې وشي او یا ناروغ جوړ شي نو په غلام خان بندر ورته انټری یا اجازه هم نه کیږي. دوی وایي نه پوهیږي چې مړی ژوندی ته یې په غلام خان د راتلو اجازه ولې نه ورکړل کیږي. خوست ګولان کیمپ کې میش د شمالي وزیرستان د تاخیل اوسیدونکو ملک سمیع الله وایي چې خپل مړی د تاخیل کې خاورو ته سپارلو لپاره راوړلو ورځ یې په غلام خان تیره کړه خو ورته اجازه نه وشوه.
موته د غلام خان په ګټ یې شایو دا بار بار کالینه وتا کا کلا یو تا کا کلا بلتا کا او موته د مرو انټری نه ملاوي دا دل ماشوم سپیش باجې مور ریس خات شای په ځکه نیټ چار نکړه زادایز د خیس نه درځغه جو دا کیما وجدو چې او انټری د موته مرو غنه شي د ژوند دی نه شي.
ملک دین فراز چې 2014 کال کې کډوال شوه وای چې ټول بارډر ورپسې بن شوه واپسی خوسا چې ناروغان او مړی هم نه پریدي.
مهرباني دا کوڅه دا یار د مشتا خلصا کو او به مرتا دا خلصا کو ورنځیر دا خلصا کو مړتا دا خلصا کو وکترول دا خلصا کو چې کیمل دار خلته مخ کې دروبو دو غریب او خلک پته دی دا ډېر سنج سره مخ مخ دی.
خوست کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال نکی بولا مشال ریډیو ته وویل چې په نورو بندرونو یې نه پریدي او ورته د غلام خان وایل کیږي په غلام خان یې هم انټری نه کیږي نو چرته ولاړ شي.
پېښور ته چې بیمور وري دای نه شو وړلای په هر شي کې مشته ستونزې تکلیف جوړیږي. ننګی راډه په بارډر باندې چې ورشي ولا شنه خاتون ته کسي ویتای چې دا شمالي وزیرستانونه باید واپس کا مش په چمن نشیت للای ټولې په غاب باندې نشیت لای په ترخم باندې مش دا جواب زنه غوړي چې د خلک ګنا صداي دا خلکو پاکستانيون دي همیشو دولم زکه دي غرینه دي په کوم आवाज باندې د خلک په سور کړای شوی دی. کاپچره مش د وطن نوي یا د ملک نوي دي مش د زکه نوي بیا د مش ته سپاو یي چې مش د وزیرستانيون نه دي.
کلامو چې د شمالي وزیرستان نه به کور شو خلکو د یادو غوښتنو په اړه د زیلی انتظامیه او غلام خان چارواکو نه وپوښتل نو یو والا چارواکي چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په غلام خان تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی خپل طرف نه هڅه کړي چې د خلکو تصدیق کوي او ضرورتمندو لاره جوړوي خو په یاد لار لا هم رسمي تګ راتګ نه دی پیل شوی. خبرې روانې دي تما کړي چې زر دغه ستونزې هوارې شي. 2014 کال ضرب اعظم عملیاتونه بے کور شوی گن خلق بیرتا ستان شوی خود سرکاریش میرے ترمخه قریبا 15,000 لا هم پا پاکستان کے او خوشا 15,000 کورانای پا افغانستان کے پکڑوالای کے پاتی دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا وران دے دے
که سمارٹ فون لارے گٹت ریخیست دے شے
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یونیسیر وایي د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او د پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریب او افغان کډوالو کورنۍ ته امدادي رقم ورکول سوی دی او د جنوري تر اخره 15000 کورنۍ ته د غمرستي رسول دي. د یونیسیر په وینا ک نور امدادي رقم هم ترلاسه کړ نو پاتې افغان کډوالو کورنۍ سره به هم مرسته وکړي. خو بل خو بیا ځینې افغان کډوال وایي کرونا وایرس لوجي دوی هم اغیزمن سوی دي او یونیسیر ورسره تر اوسه مرستي نه دي کړې. احمد الله په دې اړه رپورت لري.
د ملګرو ملتونو کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وایي پاکستان کې د کرونا وایرس نه متاثره 15000 بې وزله افغان کډوالو کورنیو ته 12000 روپۍ نقد امداد ورکړي. د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر خان افریدی د فروری په لومړۍ نیټه مشال ریډیو ته وویل د تیر کال مې میاشتې راهیسې د پاکستان سفران وزارت او پاکستان پوسټ آفیس په مرسته د ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو غریبو افغان کډوالو کورنیو ته امدادي رقم ورکول شروع کړل او د جنوري تر اخره یې 15000 کورنۍ ته د غمرستي رسولي.
چې څنګه د پاکستان حکومت دا اعلان وکړ چې دوی بخپلو خلکو ته 12000 روپۍ د احساس پروګرام تحت ورکوي، نو بیا یې هم دا فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم ډېر زیات غریبانان دي یا هغه ډیسیبل دي یا مطلب ورځې چې کوم لیبر دي، نو هغه خلکو زموږ دا فیصله وکړه چې دوی ته به هم موږ 12000 روپۍ ورنه ورکو. نو بیا موږ په پوره پاکستان کې دغه رنګي خلکو یو سروې وکړو او د دې ډیټا مو راغونډه کړه او دا هغه مو بقاعده د هغې ویریفیکیشن هغه وشو چې کوم
بل خو بیا ځنې افغان کډوال وایي کرونا وایرس لوجې دوی هم متاثر شوي دي او یو این ایچ سی آر ورسره تر اوسه مرستې نه دي کړې. د پنجاب په میاوالی ضلعه کې میشت یو افغان کډوال قدالی خان زدران مشال ویډیو ته وویل یو این ایچ سی آر ترې د 2000 کال په مئی میاشت کې لیستونه وغوښتل او د نغدو مرستو ژمنه یې ورسره هم وکړه، خو تر اوسه د دوی په ګډون زرګونه نورو کورنیو ته 12000 روپۍ ورنه کړې.
چې ډېر غریبان دي پته شو نه خدای سيټيزن کده ولا دا غا یاده سول و تکلیم سيارتا چې تاسو مې رباني وکړي کده تو سره څه کوم دات کو ډېر غریبون دي دا مراد چې ولګه د سمې د افغانستان مهاجر خو صاحب داسې باندې شوی چې چا کوم کرونا کړو هغه کرونا خو یې موږ بالکل سمروستو ختم شو دا د 2000 روپۍ چې چاته ورسه دي هغه خلک مو ډېر خوشاله د می چې هغه به خوشاله وي چې کوم خلک پته شو موږ داس ول کې چې نو څار د بدن څه نظر سني وکړو دا دی وګړي نه لای نه چې دی افغانانو ته د هر کور څخه پیسې ورسي دي موږ شکریا ادا کوي.
د اسلام آباد په آی 12 کیم کې میشت 50 کلن کډوال ملک حمید خان هم د مرستو نه ملاوي دوه ګيله کوي او وایي د کرونا وبا له وجې د ورځې ګټه وټه ډیره متاثر شوې ده.
په سلو کسو کې 70 کسان پاتې دي او تقریبا ډیر شو کسان ته ملاوي شوی دي. مرستو ته خو په لاته دي ضرورت لري د خلک د چې کون دي بے وزله خلک ذات دي دلته دي مای دین دل ته ډیر دی باید موږ سره مرسته وکړو ځکه یو کې چې د دې نشته نن سبا بيخي به وزلي دا او ټول اند د غریبانو د در په درجه
د دې کډوالو د وینا په خبرګون کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر خان افریدی بیا وایي د چین، جاپان او امریکا لخوا چې ورته څومره رقم ملاو شوی وو نو د افغان کډوالو د مشرانو په مرسته یې 15000 بې وزله کورنۍ منتخب کړي او ورته امدادي رقم ورکړو. د نوموړي په وینا کې نور امدادي رقم ورته ملاو شو نو پاتې کورنۍ سره به هم مرستي وکړي. د یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه چې دا مهال 4 لک نه زیات رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پښتونخوا کې میشت دی. په 2018 او 2018 کې د شناختی کارډونو جوړولو قامی ادارې نادرا او اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 9 لک پورې نور افغان کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي تر 15 لک پورې غیر رجسټرډ کډوال اوس هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ایدلے اولی دلے شے.
تاسو مشال ریډیو ری په دوه منیمای کې د میانمار په اړه باندې ریپورت لرو. په افغانستان کې د بشري حقوقو کمیشن د سولې په اړه خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ د سکولونو په اړه باندې هم ریپورت لرو. خو د هر څه ورستي اوس هم درې نیمه بجې سوي دي. احمد الله به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
پاکستان کې خلکو ته د کرونا واکسینو ورکولو لړۍ باندې روانه اونۍ پیلېږي. د پاکستان د وزیر اعظم د صحت لپاره ځانګړي سلاکار ډاکټر فیصل سلطان تیر ماخستن د پاکستان جی او ټی وی ته وویل له چینې 15 لک خوراک واکسین ترلاسه کړي او تر نن ماښامه به صوبو ته ورسولې شي. د نوموړي وینا وه واکسین به سبا نه خلکو ته ورکول شروع کړي او په لومړي فرصت کې به د صحت عملې ته دغه واکسین ورکول کیږي. د پیښور د ترهګرۍ ضد یو عدالت د بشري حقوقو کارکونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ ایوی فعال ګلالۍ اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل خان د ضمانت درخواست رد کړو. نن یاد عدالت د پروفیسر اسماعیل د گرفتارۍ نه وړاندې د ضمانت درخواست خارج کړو. د کوم وروسته چې نوموړی د ترهګرۍ ضد څانګې سی ټی ډي پولیسو ته حواله کړی شو. په پروفیسر اسماعیل تور دی چې د بهر ملکونو پیسې اخیستي او وسلوالو سره مرستې کړي. خو نوموړي په تیرو وختونو کې مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه تورونو تردید کړی و. په بلوچستان کې په یو ټرافیکی پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. چارواکي وایي له پنجګوره کراچۍ ته روان د مسافرو یو بس چې په لسبیله سیمه کې واوښت خلکو ته پکې مرګ جوبله ورسېدله. په ننګرهار کې نن په دوو بیلابیلو پیښو کې یو امنیتي سرتیری او د ملي امنیت یو کارمن وژل شوی دی. د ننګرهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي نن سهار د سررود ولسوالۍ اړوند د سرحدي ځواکونو پر رینجر موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. د یادو پیښو مسؤلیت چانه دی منلې. د ماسکو یو عدالت به نن د فروری په 2مه د هغه کې سوریدنه کوي چې د اپوزیشن لیډر الکسی ناولنی د بند ځنډول شوی سزا په عملی توګه په قید وربدل کړي او کنه. دا سزا نوموړي ته په هغه کیس کې اورول شوی و چې په پراخه کچه داسې ګڼل کیږي چې سیاسي انګیزه لري. په ماسکو کې اوریدنه پر داسې وخت کیږي چې په نړیواله کچه د نوموړي د حراست پر ضد د غم او غصې سرګندونه روانه ده. بلخوا د امریکا د بارانو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي ولسمشر جو بایدن انتظامیه د روس خلاف په ممکنه کاروایی غور کوي. روس د بارانو چارو وزارت ادعا کوي چې واشنگتن د دې مظاهرو تر شا لاس لري.
دا خبرونو لنډیزمو له احمد الله واوریدل. اوس هم یو نړیوال رپورت او بیا به وروسته افغانستان ته ځو او له هغه وروسته بیا د پاکستان په اړه رپورټونه ولرو. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر میانمار د بندیزونو لګولو خبرداری ورکړی. دا خبرداری وروسته له هغې ورکړل سوی چې فوج تر کودتا وروسته د حکومت د ملکی رهبرانو د نیولو هڅه وکړه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري د میانمار یا پخوانی برما پر وضعیت بیړنۍ غونډه وکړي. د نړیوالو خبري اژانسونو د رپورټونو پر اساس سالم مسالې دا رپورټ جوړ کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پر میانمار یو ور بیا د یو لړ بندیزونو لګولو خبرداری ورکړ. دا وروسته له هغې چې د میانمار یا پخوانی برما پاوز د دوشنبه په ورځ تر کودتا وروسته د حکومت د ملکی رهبرانو په نیولو پیل وکړ. امریکا له لسیزو راهیسې په میانمار کې د ډیموکراسۍ د پراختیا هڅه کوي چې اوس بیره کیږي دغه هیواد بیرته د استبدادي نظام پر لوري په ستنېدو دی. په دې اړه نهیلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې د دغه هیواد د اپوزیسون پخوانی مشره او برحاله رهبره آنګ سان سوچی هم د پاوز لخوا ونیول سوه. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل په برما کې د پاوز لخوا پر قدرت منګولې شخول، د آنګ سان سوچی او نورو ملکی چارواکو نیول کېدل او په ملي سطحه د اضطراري حالت اعلان ډیموکراسۍ ته د دغه هیواد پر انتقال او د قانون پر حاکمیت یوه مستقیمه حمله ده. د امریکا ولسمشر وویل امریکا له میانمار یا پخوانی برما وروسته له هغې بندیزونه لرې کړل چې دغه هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري انتقال پیل کړ. د میانمار د پاوز اړوند یوه ټلویزیون پرون دوشنبه په دغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسۍ د لوی کمشنر جوزف بوریل ویاندې نابیلی مصرالی پرون په بروکسل کې یوه کنفرانس ته وویل
دا د میانمار له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د حکومت د ړنګولو لپاره د پوځ لخوا د هڅه او ډیموکراسۍ ته د میانمار د خلکو د رسیدو د ارادې مخنیوي هغه څه دي چې موږ ور باندې خواشینی شیو. موږ دا کودتا غندلې ده.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه په میانمار کې د وروستیو تحولاتو په اړه بیړنۍ غونډه کوي. دغه غونډه به په آنلاین بڼه د تړلو دروازو تر شا کیږي چې د امنیت شورا غړو یې پرون دوشنبه پر جوړېدو موافقه وکړه. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې صدر اعظم او پوځي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي. ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې چې په میانمار کې سوي کودتا به د روهینګیا مسلمان اقلیت د هغو 650,000 غړو وضعیت لا کړکېچن کړي چې لا هم په دغه هیواد کې پاتې دي. له 2018 کال راهیسې د پوځ د فشارونو له کبله د میانمار له راخین ایالت څخه د روهینګیا مسلمانانو څه باندې 700,000 کسان ګاونډي هیواد بنګلادیش ته کډوال سول چې لا یې هم هلته په کمپونو کې اړولې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش او غربي هیوادونو د میانمار پوځ په قومي تصفیه تورن کړي خو پوځ دا تورونه رد کړي دي.
د مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د افغانستان د بشرو کونو خپلواک کمیشن وای په هیواد کې د فی وژنی د سولی پروسا هم ځانمنوي. په افغانستان کې د هدفي حملو په لړ کې د مدني فعالانو ترڅنګ خبريالان، سیاستوالان او نوري چیرې په نشه سوي دي. پرون په کابل کې د سولی په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر پر رئیس 14 وسو خو په پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتي خو د غمله د بیلابیل هیوادونو او سازمانونو لخوا وغندل سو. د سالم مسل ریپورت ته وښو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هدفي وژنې نه یوازې د مدني فعالیتونو په زیان بولی بلکې د سولې پروسې لپاره یې هم زیان رسوونکي ګڼي. که څه هم د افغانستان حکومت نورو سازمانونو او هیوادونو هم د دغو وژنو د مخنیوي غوښتنه کړې ده خو داسې ښکاري چې دغه لړۍ اوس هم بنده سوې نه ده. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر پرون ازادي رادیو ته وویل
د هدفي وژنو دوام د هیواد وګړو او ملکیانو ته د بیري وضعیت ایجادوي. پر مدني فضا د مدني او بشري حقوقو پر فعالانو هم اغیز کوي. حکومت باید د هدفي وژنو د مخنیوي او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره نور هڅه هم وکړي. د دغو وژنو د عاملانو د پیژندنې لپاره د زیاتې هڅې وسی چې قربانیانو ته عدالت ورسیږي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د مندونو لمخې په 2020 نه دی کال کې په افغانستان کې د ملکیانو د وژنې دویم لوی عامل هدفي حمله وي. په تیرو څبندې دروي میاشت کې د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي په ګډون لشته لږه 15 خبريالان، ګڼ مدني فعالان، ځینی سیاستوال او نور څیرې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. په دې لړ کې پرون په کابل کې د سولې په چورو کې د دولت د وزیر د دفتر د رئیس خوشنود نبی زاده پر موټر هم 14 وسوه خو په دې 14 کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سید سعادت منصور ندری د پیښې ته په اشاره ویلي په داسل کې چې د سولې حد سي روان دي افغانانو ته د تاوتریخوالي دا لوړه سطحه د منلو وړ نه ده. د کورونی چارو وزارت وایي طارق قاریان تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي چې پولیسو د هدفي وژنو ګڼ عاملان نیولي او په نورو پسې لټه روانه ده.
د سالم احمد صالح ریپورت موریدی. د خبر ضلع د لیری پروتو سیمو خلکو غوښتنه کړې چې دوی ته د نادرا موبایل وین یا ګرځنده ټیمونه ورولې جلسي چې په خپلو کلیو کې په اسانه شناخت کارډونه ترلاسه کړي. دوی وایي هلته په دې لرو غریزو سیمو کې په زرګونه مېرمنې د شناخت کارډونو جوړولو څخه پاتې دي او له دې سره به بیا د یو شمیر سرکاري او غیر سرکاري مرستو او سهولتونو څخه دوی محروم شي. د نادرا چارواکي بیا وایي چې په جمرود لنډی کوتل او باړه کې په نادرا مرکزونو کې مېرمنو لپاره د جمعې ورځ ځانګړې سوي او په دې ورځ دوی کولای شي ورسي او خپل کارډون لپاره اسناد جمع کړي. د دې هر څه تفصیل به له فرهاد شنواری واورو.
د خیبر لری پرتو سیمو لکتیرا بازار زخه خیل شلمان او ملګورو سیدون کی وای چې هلته په زرګونه میرمنې د شنختی کارډونو جوړولو نه محروم دي. د باډي یو مدني فعال ګل ناصر اپریدی مشال ریډیو ته وای
په باډه تحصیل کې داسې ترتیرا پورې لری لری علاقې چې هغه غریزې علاقې دي چې هغه خپل شنختی کارډ هغه تر اوسه پورې په دې جدید دور کې منې جوړ کړي چې په دې اوس وخت کې ډیر زیات ضرورت ته خاص کر د صحت کارډ والې سره ضرورت دی ځکه چې هغه او قتل شي ځوانان دی هغه ودونه کړی هغه وسم د پلار سره په یو خاندان کې همداسې جنکی دي چې هغه عمرونه تر 30 40 40 سال پورې رسیدلی دا غوي کارونه هم تر اوسه پورې نه جوړ شوی. نو دا د حکومت نه د مونږ یو مطالبه ده چې تاسو سره موبایل وین چې کوم دی هغه به مخکې راتلل دلته د باړې لپاره هغه به ډېر ښه کار کولو. اوس داسې علاقې دي چې هغه زه دا وایم چې لکه د ملک دین خیلو علاقه ده یا کمر خیل یا شین کمر زودین مستک یا اکا خیلو علاقہ زاوش والا داسې تر تیرا تور توت پورې علاقې دي چې هغه خلک ډېر لرې پراته دي یا نادره سہولت نه ډېر لرې پاتې کیږي. نو که حکومت یا د نادره داسې کوم ذمہ وار خلک دي هغه دې لاکوله موبایلونه ولېږي کوم چې د نادره وین وته ویلې کیږي نو دا مسلې به انشاءالله چې ټولې د خلکو هغه شي.
د باډې یو بل تن شیخ ګل پردی وایي د باډې آبادی ډېره زیاته ده او په کار ده شناختي کارډونو جوړولو لپاره په خپلو کورونو حجرو کې متبادل سہولت ورکړل شي.
انادر وین ضرورت ډېر جوړت ټول نه اول خدا چې بډې کم سنټر دی د دوړو تسلیونو نه بدی په باندې جوړت دو دلته ورځې تقریبا 150 نه 200 پر کډونه جوړیږي او نادر وین لره لوکول دغه پر ضروري ځکه چې هغه خزي زنونه نشي دلته لای چې هغه دلته روشي کوي یا یې هم ولګي او د نږدې خل چې کمر چی نو دغه نمبر په باندې نرچی نو بیا لره خل خو ډېر لیټر راځي نو دا به دلته ویل بیا شپې تی روي او شپې به سبو کوي انا پاس په دوله نمبر راځي. نو دا حکومت نه موږ د مطالبه چې لره پرتو لوکول نادروین بوزی اده غاټه پیدا به داشي چې یو خو به خلکو اکریا بچت شي بلکې خلک بشنو ختیکار جوړ کی و د قومي څومره چې وسایل دی په غوي کې به دوی شامل شي او د ضرورتونه پوره.
د خیبر مرکزی نادرا یو چارواکی چې خپل نوم او غږ پرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویل چې دوی میرمنو لپاره د جمعې ورځ ټاکلې او په دې ورځ یوازې خزو ته ترجیح ورکول شي. په دې ورځ دوی کولای شي چې په اسانه خپل شناختی کارډونو لپاره د خیبر په هر نادرا مرکز کې اسناد او فارمونه جمع کړي. باډینه د کمی اسمبلی غړی او د قبایلي او سرحدي چارو سفران پارلماني سیکرټري اقبال پردی وایي که چاته هم د نادرا موبایل وین یا ګرځنده سهولت په کار وي نو موږ سره دې په باډه کې وویني دا سهولت په ورکړو.
او د نادر چکم ایشو دی د دې د حل کولو د لپاره موږ په هر هفته کې کینو موږ خپل سټرګل جاری ساتلې دي او په دې سلسله کې د تنبو خوجالی برکم بارخیل شلوبار ملک دین خیل او په دې علاقه کې چې څومره کومونه دي ته موږ د نادر ټیمونه تا کا خیلو پورې ولېګل او بیا هم که د چا ضرورت وینو د هفته په ورځ موږ په دې سلسله کې په باړه کې په افیس کې کینم او داخل دی د پراپر یو ټیم یا د شریشتې چاغول ته د ختم وته کولی شي. دا دی یو کیشن روڑی چې موږ فوري توګه باندې هغه علاقو لا د موبایل نادر ټیمونه ولېګو د موږ ان شاء الله ولز کوشش دي چې د نادر کومه مسله ده د دې سره د احساس پروګرام او د نور چې څومره د فیدمن پروګرامونه دا تړلې دي نو ان شاء الله زموږ کوشش دي چې د خلکو لپاره موږ دا سہولت ورکو.
د خیبر ځلې خلک وایي چې هلته د وخت لپاره په ټولو کومونو کې د نادر موبایل وین یا ګرځنده سہولت وساتل شي چې زیات نه زیات خلک کی خپل شناختی کارډونه او نور ضروری اسناد په خپل کورونو حجرو کې تر لاسه کړي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
او سم قبایلی سیمو د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په اړه رپورټ او د ورستو په بیا د سکولونو په اړه یو رپورټ لرو. د قبایلی سیمو خلکو هم په ملک کې د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. دوی وايي قبایلی ضلع د ترقی په لار کې ډیره ورسته پاتې دي چې د بلدیاتي انتخاباتو سره د پرمختګ پر لور لاړ شي. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی چې د روان کال د سپتمبر پر 15مه به په قبایلی ضلع کې بلدیاتي انتخابات کوي. نور حال به له شانواز ترکسي واورو.
در روانو بلدیاتي انتخاباتو د پاره د قبایلی ضلع ولسم تیاری نیولې. دوی وای چې په انتخاباتو کې به برخه د خدمت لپاره اخلي. د سیاسي ګوندونو سره د تړاولرونکو ځوانانو پوینه چې د دوی سیمه د ترقی په لار کې ډیره پاتې ده او قبایلیاتي انتخابات وشي دوی به کوشش کوي دغه محرومۍ په څنا څه ډول ختم کړي. سید صدیق اکبر د باجوړ اوسیدونکو او د عوامي نېشنل ګوند ډیپټي جنرال سیکرټري دی او دی وای دوی به د خپل منشور د لاندې انتخاباتو کې برخه اخلي.
او زمونږ سوچ او فکر هم دغه دی چې دا بنیادی الیکشن وشي دا د کوچو الیکشن وشي نو بده بنیادی الیکشن کې به مونږه د خلکو بنیادی مسلې حل کوو. کم الیکشن د پاره چې کم اختیارات دی ورکړي دین دا بالکل ډیر زبردستی او زمونږ سوچ زمونږ فکر دا دی چې قبایلی دا نوې زمزلا چې دی دا به دغه الیکشن سره بالکل ترقی په لار باندې لاړ شي. پارټیانې به منظم شي.
په بخوانی فاټا کې د خلکو درایونه بغیر په کال 2000 او دویم او دریم کې د هغه وخت پولیټیکل ایجنټانو بلدیاتي نمائندگان خو منتخب کړیو چې زیاتره پکې حکومت پلو ملکانو. هغه وخت دوی سره د ترقی کارونو لپاره کوم اختیارات هم نو او نور سره کوم مخصوص فنډونه او یا پیسې وي. خو اوس که د صوبای حکومت د دوه ورځې وړاندې اعلان چې د روان کال د ستمبر په 15مه به بلدیاتي انتخابات کولی شي کیږي، نو دا به د قبایلي ضلعو د هر هغه تن چې شناختي کارډ یې جوړ دی په خوښه به کاندیدان انتخابیږي. هر څوک د قبایلي ضلعو دپاره دا نظام ډېر نوی هم دی، خو ځوانان یې له ګټو نه خبر دي او دوی وایي دا اصیل جمهوریت دی. شاه سوار محمد د پیپلز ګوند محمد فعال غړی دی او د دوه بلدیاتي نظام په ډېرو تربیتونو کې برخه اخیستي. مشال ریډیو ته هو ویل
مونږ داسې چل کړی دی چې وی سیز لیول او یو سیز لیول باندې چې کوم دی اوس مونږ لګی او خپل د پارټۍ تنظیم جوړو او د پارټۍ تنظیم چې کله جوړ شي اټ مینس چې دا یو بنیادی سټرکچر ستا جوړ شو. د عوامو کې جرړي، د عوامو په غم او خوشحالۍ کې ارته شرکت کوي ورزي او هر مسله که هغه د ډاکټر ده، که هغه د هسپتال ده، که هغه د قومي نورې مسلې دي او چې دغه مسلو باندې ته اواز اوچتې نو دا په خپل ستا یو بنیادی بیس چې دی هغه جوړیږي.
ډاکټر عمران افریدی د اف آر پی خبر وسیدونکي او د عوامي نېشنل ګوند پلوي دي، خو دی وایي چې د دې یقین هم نه کیږي چې ګنې رښتیا به هم په دغه ضلعو کې بلدیاتي انتخابات وشي. البته انتخابات کې کیږي نو دی وایي تیاری یې ورته لوړاندې کړی دی.
مخکې مونږ خدمت خپل شعار و، اوس به هم وي، بیا به هم وي، نو انتخاباتو لپاره خو مونږ هر وخت تیار یو، خو کچهري حکومت د خپل وعده ترسره کړی شي.
د ټرایبل یوت ډیولپمنټ سوسایټي یا هغه سازمان چې د قبایلي ضلعو د ځوانانو د ترقۍ لپاره کار کوي، مشر یې خان بهادر وزیر دی. دی وایي دوی به هم په انتخاباتو کې د خپل سازمان له اړخه برخه اخلي، نو د دوی منشور به څه وي؟
څنګه چې په مونږ د لسو کالو نه په تعلیم باندې کار کوو، مونږ تعلیمي کمی اکیډمۍ یا هلته تعلیمي کمی هلې ځلې کړي دي، نو زمونږ مین د منشور حساب هم تعلیم یو، په تعلیم باندې به مونږ خلکو نه ووټ غواړو، ځکه چې تعلیم سره زمونږ د علاقو چې کم قسمت دی هغه بدلیږي.
د ځینو قبایلي ضلعو د خلکو لخوا دا اعتراضات چې د دوی انتخابي حلقې وړې دي او یا ډېرې غټې دي او یا نور رقم اعتراضونه، نو د دې دپاره مې د خیبر پښتونخوا د الیکشن کمیشن دفتر سره رابطه وکړه. نو راته وویل شو چې د اعتراضونو دپاره د څو میاشتو نه دوی خلکو ته ویلي وو، خلکو شکایتونه کړي وو، دوی اورېدلي او هوار کړي دي. اوس نه خو انتخابي حلقو کې بدلون کېدای شي او نه نور څه. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر ضلع خوګاخیلو قبیلو مشرانو غوښتنه کړې چې فیډرل بورډ آف ریونیو او نېشنل لاجستیک سیل اداره دي په تورخم کې د کسټم ټرمینونو او دفترونو پراخولو لپاره دوی په اعتماد کې واخلي. ان ال سي چارواکي به وایي دوی هلته په تورخم کې تجارتي هلو ځلو د زیاتولو لپاره لاس په کار دي چې ګټه به ځایي ولسته رسي شي. تفصیل له فرهاد شینواري.
د خیبر خوګخیل کوم وګړي وایي چې فیډرل بورډ آف ریوینیو او نېشنل لوجستکسل اداره په تورخم کې کسټم ټرمینل او دفترونه پراخه کول غواړي، خو په خپل ځمکه باندې د لا نورو تعمیراتو تر هغه پورې اجازه ورنکړي چې ترڅو دوی په اعتماد کې نوې خستي. فیډرل بورډ آف ریوینیو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي مالونه وړونکو گاډو نه محصولات اخلي او نېشنل لوجستکسل یا رسد و تعمیراتو ادارې ته د پاسپورت او ویزې د کتو، د ګاډو مسافرو د تلاشۍ او سمګلینګ مخنیوي ذمواري ورسپارل شوې. خوګخیل کوم وایي چې په تورخم کې دې ادارو ته د خپل ځمکو سبرخه د میاشتنی مراتو په بدل کې ورکړې و، خو دوی د تیرو زړو لوزنامو نه هم سرغړونه کړې او د خوګخیل کوم مرات کم کړي او وس د بغیر اجازه ته نور تعمیرات کول غواړي. د خوګخیل کوم د تورخم کمیټې یو مشر شاه رحمان شینوار مشال ریډیو ته وایي
نن شپږ وکاله مخکې ان ال سی اف بی آر راغی تورخم، لا چې دلته مونږ یو اکسپورت امپورت ټرمینل جوړو، زمونږ لږ ځمکه په کار ده، نو زمونږ د خوګخیلو کام چې د تورخم مشترکه ملکیت ته هغه کېناسته، یو نو رکنی کمیټې ورته جوړه کړه. هغه کمیټې له دا وک ورکړل چې تاسو دوی سره اګریمنټ وکړي، هغه کمیټې مسلسل مذاکرات ورسره وکړه، هغه مذاکرات نه پس چې کوم دی 4 جون 2015 باندې پی یو اګریمنټ باندې پی یو نتیجه باندې ورسېده. ان ال سی راپورته شو، هغه نه پس اف بی آر راپورته شو، هغه نه پس چې کوم دی دا اګریمنټ یا بای پاس کړو ملکانو سره، بل داسې یو اګریمنټ وکړو چې پاغه کې د خوګخیل کام د پاره هیڅ هم نو ټول پکتاوانو. د هغه 55 کلونه چې کوم دی ایجیټیشن دلته روان دی، مونږ 13 میاشتو نه پورته وخت شو چې تورخم کې مدرنه روانه، او دا درنه مونږ دی لپاره روانه چې کوم 4 جون 2015 باندې اګریمنټ شو، په هغه باندې را سره ان ال سی وی بی آر عمل وکړه چې په تورخم کې څومره ځمکه دوی له په اګریمنټ کې ورکړل شوې ده چې دوی اومه هم ځمکه پورې محدود شي، ځکه چې مونږ ځمکه ټوټل 300 ورکړي او بریج کوم دی په هزار کانال باندې لګیا دي او ورسره ورسره ګډ چاپیرش نور زیو کې دوی مختلف زیو کې تجاوزات شروع کړي چې هغه تجاوزات پری دي.
نعمت الله خوګخیل وای چې کله نه په تورخم کې نېشنل لوجستیک سیل ته انتظامی چارې سپارل شوی نو هلته ډیر سختي شروع شوی او د خلکو روزګارونه ورسره متاثر شوی.
کله نه چې نلسی راغله کنه نو د نلسی سره دا سختي شوري شو چې خلکو ته تکلیف جوړ شو. تجاران چې دین په د دی بارډر د وجه نه تنگ را تنگ شو خپه شو یو سختي د په گیټ کې کنه ویزه او پاسپورت او څاو څ دا مسله جوړه شو. بیا کوم دلته چې مزدوران دي کنه د تورخام کې دا کوم تقریبا چې 15000 مزدوران لګیا دي دا کار کا هغه مزدوران تر متاثر شو. بیا کوم ٹرانسپورٹ چې دی کنه بزرگونو ٹرانسپورٹ ته هم متاثر شو. بیا دلته په تورخان کې زمونږ کوم مارکیټونه دي دکانداران دي دا تر متاثر شو. نو تقریبا چې زمونږ لنډی کوتل بلکې د ټولو پښتونخوا خلک چې دی کنه د دې سره بیروزګار شو وابسته وکنه ټول بیروزګار شو.
د نېشنل لوجستیک سیل چارواکي وایي چې تورخم افغانستان او وسطي آسیا سره د تجارت لپاره یو مهم لار ده او هلته مو د ایشین ډیولپمنټ بینک مرستا د تورخم پولې د پراخه کولو سمبالولو منصوبه پیل کړي. هلته تجارتي حلو زلو زیاتول لپاره د نړیوال معیار سهولتونه ورکول غواړو. دوی وایي چې په 2015 کې مو خوګخیل کوم سره کومه لوزنامه کړې وه. هغه لاندې مو تر اوسه په دې تیر 15 کال کې نږدې 600 میلیونه روپۍ ورکړي. نېشنل لوجستیک سیل اداره ادا کوي چې مونږ ته خوګخیل قومي مشرانو لومړی 300 کناله ځمکه د یوې لوزنامې لاندې راکړې وه او اوس یې څه د پاسه 490 کناله لپاره راسره بله لوزنامه کړې چې د دوی ځینې کسانې نه مني خو موږ ورسره خبرې اترې روانې دي او دوی پرې عدالت ته هم تللي دي. خوګخیل کوم مشران وایي چې تورخم یې مشترکه ملکیت دی او چې دلته څوک هم تعمیرات کول غواړي نو باید دوی دې په اعتماد کې اخلي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
د پاکستان د نور برخ پشان په خیبر پښتونخوا کې کمیونټي سکولونه یا غیر رسمي سکولونه ماشومان ته زده کړې ورکوي. دا غیر رسمي سکولونه له 1995 کال راهیسې کار کوي. د دې سکولونو مقصد دا دی چې په غوځاینو کې ماشومان ته د تعلیم لارې ګودرې برابر کړي چرته چې سرکاري سکولونه نه وي. خو د کمیونټي سکولونو استادان شکایت کوي چې له تیر 3 میاشتو راهیسې ورته تنخواګانې نه دي ملاو شوي چې له ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه د ملیحه میرزاده رپورټ اورو.
په پاکستان کې د 1995 راهیسې کمیونټي سکولونه ماشومانو ته زده کړې ورکوي. په 1995 کې د ناروې په مرسته د بنیادي زده کړو غیر رسمي سکولونه د یوې پروژې لاندې پیل شول چې نېشنل اډیوکیشن فاونډیشن یا NEF چلول. په 2008 کې دا پروژه بدله شوه او د ښوونځیو ته د بیسک کمیونټي سکولونو نوم ورکړل شو چې له هغه وخت راهیسې د تعلیم وفاقي وزارت لاندې کار کوي. په پاکستان کې دا وخت 2000 کمیونټي سکولونه فعال دي چې په خیبر پښتونخوا کې هم یو غټ شمیر موجود دی. د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو یا د بیکس صدر مظاهر حسین عرفانی وای چې د خیبر پښتونخوا په شاوخوا 15 ضلعو کې داسې په سلګونه سکولونه ماشومانو ته تعلیم ورکوي.
بیکس کوم ریال پیګر دی 1800 ورکی ټیچر دی 900 سکول دی او تقریبا 70000 بچي ورکی دي. دا یو کو ایجوکیشن دی چې میجورټي سکول دی دا جنکه دی تقریبا 35 ڈسٹرکٹ کی اسکول دی 2007-08 نا تل ڈیٹا فور دا فیڈرل منسٹری انڈر چلے گی.
د ماشومانو د پرایمری کچې د غیر رسمي سکولونه زیاتره په هغه سیمو کې جوړ دي چې یا خو پکې د سرکاري سکولونو شمیر کم وي او یا هغه لري پرتی علاقې وي چې کورنۍ د غربت لامل د ماشومانو فیسونه نشي ورکولي. د کمیونټي سکولونو استادانو د تنخوا او سامان ورکولو ذمہ د حکومت وي خو د سکولونو ځای ځای او ودانې لپاره ټولنه خپل بندوبست کوي. په پاکستان کې بیکس او NCHD یا نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ چې دواړه د وفاق لاندې کار کوي د کارکونکو استادانو یو تنظیم فیډرل ټیچرز اسوسییشن مرکزی ترجمان شاهد علي رحمو د جنوري په 1 د کمیونټي سکولونو په اړه مشال ریډیو ته ویل چې زیاتره پکې خزینه استادانې کار کوي.
دا بیکس
زیاتره سکولونه په خیبر پختونخوا کې دي. په کمیونټي سکولونو کې زیاتره خوونکې خزی دي. په دغه سکولونو کې هلکان جنکې دواړه سبق وایي خو د جنکو شمیر پکې زیات دی. د پاکستان په هغو پسمانده سیمو کې دغه سنټرې یا سکولونه دي چرته چې مخکې سرکاري سکولونه نو یا د حکومت د عدم توجه له کبله بند شوي وو. موږ ته تنخواه نه بلکې د آنریریم یا د وظیفې په نوم پیسې ملاویږي چې د میاشتې 8000 روپۍ جوړیږي.
جاتا ہے، 8000 اماؤنٹ ہے اس کی۔
اخوا د بنیادی سکولوں استادان وای چی دوی لیو شمیر ستونز سره مخامخ دی، دوی وای تنخواہ گانے ورتا په وخت نه ملاویږي او سکولونا له سہولتونو محروم دی۔ د مومندو په صفت غړی کې د یو کمیونټي سکول استاد رابعه ترغزی وای چې ته 13 نه میاشتونه ورتا پیسې نه دی ورکړل شوی۔
مشومان در ادنا نوار تر پینځمه پورې موږ سره سبق وای، خو قابلان هم دغه کرونا وجره نه دي، د وجی د مشومانو تعداد هم کم شو او په سبق هم ډیر خراب اثرات لکه پریوت۔ مشکلات خدا دي چې یو خو دې بلډینګونه نشته د حکومت په طرفه، خپل ارزي دا کچا کوټی د چي چا وسکیږي په خي جوړی کړی، موبایل په نیچر نه دی ورکړی شوی، لکه د اوبو نظام دا ورکی نشته دی، تنخواه هم زرنی او بل کم نه، او بس په دې تم چې سبا یو حکومت ته حواله کیږي چې درنه ورکی نو به تنخواه نی په لکراولی کې هغه د سی شپږو میشتو راولی کېدو، نه همیشتو کټ کېدو، نه همیشتو یو نیم کال کال په کې تیر شي، او بس وای صبح یو کومه ته حواله کیږي او تنها غانې دي تیږي، نو په دې ته په خلکو عمرم تیر شو او نن کارای په خېشولي او نه را لدا مشکل حل کړل۔
مظاهر حسین عرفانی وای چې د نوکرو د مستقله یا ریګولرایزیشن او د تنخواه غانو د نه ملاوي دوه خلاف یې په اسلام آباد کې درې واره ધરنې کړي دی۔ وای لومړی پرلد په اکتوبر 2013 کې پیل کړ چې حکومت پینځه سلوېخ ورځې وخت ورکړ، د غوښتنو د نه پوره کېدو پس یې هم د دغه کال په ډسمبر کې بیا احتجاجي دھرنا وکړه، چې هغه وخت د وفاقي حکومت د تعلیم سیکرټري ورسره معاهده وکړه چې په یو کال کې به نوکرۍ مستقلی شي، خو بیا هم داسې ونه شول، نو دوی د 2019 په اکتوبر کې بیا پرلت وهلو ته مجبور شول چې ډېر استادان پکې پولیسو ونیول۔ عرفانی وای د 2020 په اګست کې حکومت فیصله وکړه چې د اتلسم ترمیم لاندې دغه سکولونه به سوبو ته سپاري چې دا غیر په دې خوا ور باندې کار روان دی، خو دغه په خبره دوی تر مارچ پورې انتظار کوي چې صوبایي حکومت د دوی لپاره څه پالیسی جوړوي، دا غي پس په دوی خپل لاهې عمل ټاکي۔
اوس کې د پاجې 6 اگست 2020 کې مشترک مفادات کونسل ته کې ډیسیژن وشول چې د 18 ترمیم نه بعد دا د سبجیکټ د صوبو دا به صوبو ته دي، څلور صوبو کې کلیر ویریفیکیشن وشول، اوس مارچ پورې دوی د فوره په صوبو کې پالیسی جوړ شي، دا به صوبي ریګولرایز کی، خو د انتظار د خبرې کوو تک پالیسی د صوبو کې ایمو په خلاف جوړ شول، نه بیا به مو یو ور بیا د وفاق د صوبو خلاف در نه کوو۔
هم د غستونزو ته په اشاره شاهد علی ویل چې دغه فیصله لیله مل د خپل مستقبل په اړه دوی لغیر یقیني صورتحال سره مخامخ دي۔
وزیر جو ہمارے شفقت محمود صاحب ہم نے اس کو یہ کہا تھا کہ سر آپ ہمارے جو اسکول
د تعلیم وزیر شفقت محمود صاحب ته مو ویلی وو چې تاسو زمونږ سکولونه استادان او ماشومان صوبو ته خو ورکوي، خو د مسله دا ده چې د ان سی ایچ ڈی او بیکس استادانو د اتلسو او پنځو بشتو کلونو رئیس کار کړي، خو د مستقبل په اړه مو لا فیصله نه ده شوی، ځکه چې زمونږ حیثیت تر وسه د رضاکارو هغه دی، مسله دا ده چې هغوی اوسه پورې مونږ ملازم نه ګڼي۔ شفقت محمود صاحب راته ویلي وو چې مونږ به کوشش کوو چې ستاسو راتلونکی محفوظ وي، صوبې تاسو سره تعاون وکړي او له نوکرۍ مو ونه باسي۔
خود خیبر پختونخوا اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار کامران بنگش تا جنوری په دیرشمه مشال ریډیو تویل چې د کمیونټی سکولونو چارې صوبایي حکومت ته سپارل شوی او تر سوچې د استادانو د نوکرو مستقل کولو خبره ده، نو پاغې کې لتا دې کار نه اخلي، د زیاته کړه چې د میریټ په بنیاد به پریکړه کوي۔
سب پروجیکټس کې امپلایز دا غي د ریګولرایزیشن ایشو دا زکه چې دا غي ریکروټمنټ ٹریک ریکارڈ هغه اکسیسیبل نه ده، په هغه کې خو اف کورس شدا د صوبایي حکومت مینډیټ ته چې څومره سکولینګ د ایجوکیشن له دابا صوبایي حکومت راځي، خو کم ځای کې چې صوبایي حکومت هغه چې پری ریکوزټس په پوره کینو هغه انشور کول ضروری ده، کما فیصله چې شوه دا غو منو ان تسلیم کیږي، خو صوبایي حکومت هب هازارد سن کول غواړي مونږ چې کم ده داشه انشور کو چې کم په مریټ باندې ریکروټمنټ شوه ده، کم امپلویز دي، کم ماډل سکولز دي، دا غي انفراستراکچر ده چې هغه مونږ په دې طریقه باندې ټیک اوور کو چې هغه کې په فیوچر کې مونږ ته کمپلیکیشنز ناراضي۔
د تعلیم لپاره کارکونکي او غیر سرکاري ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورگزی وای د کمیونټي سکولونو د جوړولو مقصد ډیر خدي، خو حکومت باید په دغه سکولونو نور کار وکړي۔
د دې مین پرپس چې کله دا جوړ شو 18 ترمن د مخ کې دی انیشیټیو هم دا چې کوم ځکه د ګورنمنت سکولونو نشتا ال تکيبو یو کمرې کې یو کلی کې یو کمرې کې یو سکول کولاو شي او لوکل استادان دوی مشمانو ته سبق خي، ولې چې په دې وخت کې دونه کوړه مشمان د سکولونو نه بهر دي او
داسې ډېر علاقې مونږ سره شته دي چې هلته سکولونه نشته. د اتاري ترمیم نه بعد صوبې دا د دی اونرشپ نه اخلي انفارمل سکولونه د دینه ماشوم ګریجویټ شي، نو دا چې کله مخکې سکول ته ځي فارمل سکول ته ځي دا هم لیونګ سرټیفیکیټ ورکي، خو هغه فارمل سکولونه دا ماشوم اکسپټ کوي نه. نو دا خو یو ښه عمل ده، یقینا عمل خو زه اپریشیټ کوم، خو د دې چې کوم میکانیزم ده د دې چې کوم سټرکچر ده په دې باندې حکومت ته کار کول پکار دي.
د الف اعلان د شمیرو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې دا وخت شاوخوا 22 لک ماشومان له سکولونو نه بهر دي. بیا په صوبه کې په زمشو قبایلي ضلعو کې 15% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو سیمو کې د پرایمري نه پس د جینکو د سکولونو پرېښودو شرح 83% ده. وجه یې په دغو علاقو کې د میډل او های سکولونو کمې دي. د کمیونټي سکولونو استادانو اتحادیه امید څرګندوي چې صوبایي حکومت به د دوی په اړه ښه پالیسي جوړه کړي.